السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. په دې اوساته خبرونه کې به راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام واورئ، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د بهرنیو چارو او کورنی امنیت پر وزارتونو نیوکه کړې چې د متحده عربي اماراتو په یوه کمپ کې 2.5 کاله ګڼ افغانان منتظر پریښي دي. د دې کمیټې مشر مایکل مکال په یوه لیک کې چې پرون خپور شو ویلي، د امریکا د بهرنیو چارو او کورنی امنیت وزارتونو په امریکا کې د میشتیدنې لپاره د ځینو افغانانو غوښتنلیکونه رد کړي، او د ده په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو د بیا څیړنې لپاره اقدام نه دی کړی. مکال وایي چې له دې ډلې ځینې افغانان بیرته افغانستان ته، هلته چې د طالبانو لخوا ګواښل کیږي، ستانه شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په خوا یې د خلکو د ایستلو او میشتیدنې په پروسه کې د ځینو خنډونو یادونه کړې وه. امریکا پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لسګونه زره کسان درېمو هیوادونو ته انتقال کړل، او له هغه ځایه یې په امریکا کې د هغو د میشتیدنې پروسه پیل کړه. خو لا هم ځینې کسان په پاکستان، متحده عربي اماراتو او ځینو نورو هیوادونو کې انتظار پاتې دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په افغانستان کې د جاپان د کیوډیو نیوز د افغان خبریال احسان اکبری د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې. سی پی جی چې مرکز یې په نیویارک کې دی، پرون په یو بیان کې د سرچینو له قوله ویلي دي چې د طالبانو د حکومت د رسنیو معلوماتي مرکز د تېرې چهارشنبې په ورځ اکبری په کابل کې خپل دفتر ته احضار کړ، او وروسته استخبارات ونیو او نامعلوم ځای ته یې بوته. بیان زیاتوي چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د اکبری نیول او د هغه د کاري وسایلو ضبطول تایید کړي دي، خو مجاهد د کمیټې ته ویلي چې د کیوډیو نیوز خبریال یې ځکه نیولی چې هغه د طالبانو د حکومت له مخالفو کړیو سره تماس درلود او هغو ته یې معلومات ورکول. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د طالبانو چارواکي باید اکبری بې قید و شرطه ژر تر ژره خوشي کړي، او د رسنیو د کارکوونکو له نیولو ډاډه وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې هر ورځ شاوخوا 500 زره نجونې او هلکان په خپلو ښوونځیو کې د دې پروګرام له لارې بسکیټونه ترلاسه کوي. د پروګرام پرون پر خپله ایکس پاڼه په یوه ویډیو کې ټینګار کړی چې د ښوونځیو لپاره د غذایي موادو پر رسولو پانګونه د ماشومانو پر راتلونکي پانګونه ده. په پرمختللې نړۍ کې د ښوونځیو ماشومانو ته بشپړه غرمنۍ ورکول کیږي، خو په افغانستان کې په کم اندازه. د یونیسف یا دبليو اف پی لخوا بسکټ یا نور غذایی مواد پر وړوز د کونکو ویشل کیږي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري، او په دې ډله کې 12 میلیونه داسې کسان هم شته چې له لوږې سره مخامخ دي. په دوی کې لویه برخه ماشومان دي. د ترکیې پارلمان په ناټو کې د سویډن غړیتوب تایید کړ. له دې سره په ناټو کې د سویډن د غړیتوب پر وړاندې لوی خنډ له منځه ولاړ. د ترکیې پارلمان پرون په خپله غونډه کې په 200 موافقو، 55 مخالفو او 4 ممتنې رایو په ناټو کې د سویډن د غړیتوب لایحه تصویب کړه. د لایحه په رسمي جریده کې له خپرېدو وروسته رسمن نفذیږي، او تمه ده چې دا کار ډیر ژر وشي. د سویډن صدر اعظم اولف کریستنسن پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې له دې سره دا هیواد د ناټو پوره غړیتوب ته یو بل ګام هم ورنژدې شو. اوس یوازې هنګری پاتې دی چې تر اوسه یې په ناټو کې د سویډن غړیتوب ته اجازه نه ده ورکړې. او متحده ایالاتونو په عراق کې هغه اهداف ویشتلی دي چې ایران پلوه ملیشیا کار ترې اخلي. د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه سنت کام پرون وویل چې ځواکونو یې په عراق کې پر هغو تاسیساتو یو اړخیزې هوایي حملې وکړې چې د کتایب حزب الله او نورو ایران پلوه ډلو وسلوال یې کاروي. سنت کام پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي چې په دې حملو کې د کتایب حزب الله مرکزي قرارګاه، زیرمتون او د راکټونو د توغولو روزنځایونه په نښه شول. بیان زیاتوي چې دا بمباري د عراق په لویدیځ کې د الاسد پر هوایي ډګر د جنوري د 6مې د برید په ګډون د کتایب حزب الله د حملو ځواب و. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو.
و
و باورې چې د بی پولې خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د ژورنالیستانو د نیولو د دوام له کبله اندېښنه ښودلې. دا موضوع په یو مرکه کې هم څېړو.
د 2024 له پیل سره د خبریالانو زنداني کېدل او په غوی باندې روحي او ذهني فشار زیاتېدل بیرته اوج ته ورسېدل.
په عین حال کې د جلاوطن خبریالانو فدراسیون په ایران کې د افغان خبریالانو پر نیولو او ایستلو اندېښنه څرګنده کړې. په پام کې ده چې را روانه اونۍ په مسکو کې د افغانستان په اړه یوه امنیتي غونډه جوړه شي. د دې غونډې اهداف څه دي؟
مسکو غواړي چې سیمه ییزه غونډه د سیمه ییزو هیوادو په ګډون را دعوت کړي تر څو چې د خپلو نږدې متحدینو سره په دې اړه بحثونه وکړي.
په یو بل راپور کې په کندهار کې د کبانو د روزنې د فارمونو پر وړاندې پرتو ستونزو ته کتنه کوو.
د ژمي په موسم کې د مایانو کاروبار هم زیات وي او د دې د استعمال هم زیاتېږي، لکه ستون مایان یو ګرم خوراک دی نو په دوبي کې خوند نه کوي، مونږ په ژمي کې ډېر ښه خوند کوي.
نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل تاسو وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د بی پولي خبريالانو ټولنې په ورسته ورځو کې د طالبانو د استخباراتو لخوا د ځینو ژورنالیستانو نیول غندلې دي. د سازمان په یو اعلامیه کې چې پرون خبره شو ویلي د طالبانو دا کار په افغانستان کې د بیان ازادي تر پښو لاندې کوي. د طالبانو استخباراتو د جنوري په 18مه د احسان اکبري په نوم یو افغان خبريال ونیو. صفی الله ستانکزای د موضوع نور جزئیات اوروي.
د بی پولي خبريالانو سازمان وایي طالبان باید د افغان خبريالانو د کار خنډونه ګرځي. دغه سازمان په یو اعلامیه کې ویلي د طالبانو استخباراتو تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه درې افغان خبريالان نیولي چې له ډلې یې دوه تنه تر دوو ورځو بند وروسته خوشي کړي. د دغه سازمان د اعلامیې له مخې د کیډو نیوز جاپاني اژانس خبريال احسان اکبري چې د جنوري په 18مه په کابل کې نیول شوی لا هم د طالبانو په بند کې دی. احسان اکبري لومړی د طالبانو استخباراتو ورغوښتی وو او په سبا یې طالبان دغه کور ته ورغلي او له هغې د کار وسایل هم نیولي او په خپل لزانه سره وړه. په دې اعلامیه کې د بی پولي خبريالانو سازمان د جنوبي اسیا څنګ په اول راغلی چې د طالبانو د استخباراتو لخوا د خبريالانو بیا بیا نیول د خپلواک خبريالانو د ویرولو او د رسنیو د هرې بڼې د ازادي زپل دي. د بی پولي خبريالانو سازمان له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره احسان اکبري له بنده خوشي او د نورو خبريالانو تنبیهي بندیانول ودروي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه سي پي جي هم د احسان اکبري په خوشي کېدو ټینګار کړی دی. د کمیټې په یو بیان کې ویلي د طالبانو د حکومت وایي ځبه ولا مجاهد د اکبري نیول او د هغه د کاري وسایلو ضبطول تایید کړي، خو مجاهد د کمیټې ته ویلي چې د کیډو نیوز خبريال یې ځکه نیولای چې ګواکې هغه د طالبانو د حکومت له مخالفو کړیو سره تماس درلود او هغوی ته معلومات ورکول. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي د طالبانو چارواکي باید اکبري بې قید و شرط سمدستي خوشي کړي او د مطبوعاتو د کارکونکو د کار په خاطر دي د هغوی له نیولو ډډه وکړي. تر اکبري وروسته د گردش اطلاعات په نوم د یو خبري اژانس څښتن احمد جواد رسولي او اډیټر عبدالحق امیدی هم د طالبانو استخباراتو د دوه ورځو لپاره بندیان کړي وو. د طالبانو ځواکونو بیا په خوست کې هم تیره اونۍ د نن اف ام رادیو ودانۍ ایسار کړي او د دې رادیو لږ تر لږه درې کارکوونکي او خبريالانو بندیان کړي. د کابل پریس کلب مشر او د خبريالانو د حقونو ملاتړی عزیز احمد تسل وایي د طالبانو په واکمنۍ کې خبريال او د بیان ازادي دواړه ځپل شوي.
د 2024 له پیل سره د خبريالانو زندان کېدل او په غوی باندې روحي او ذهني فشار زیاتېدل بیرته اوج ته ورسېدل. تلسم تاریخ باندې جنوري دوه خبريالان کابل کې ونیول شول، خوست کې میوارسنه وتړل شول. تازه مختدغه سی ریپورتونه راغلي دي چې خبريالان تویل شوې دي چې تاسو په هیڅ صورت باندې نشئ کولای چې د هغو ډلو خبرونه خپاره کړئ چې هغه د اوسنی حکومت یا د اوسنی ادارې خلاف خبرونه خپري یا مثلا خلاف جګړه کوي. یعنی د بیان په ازادۍ باندې مطلقاً بندیز دی.
طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ګڼ خبريالان نیولي او بندیان کړي. لدی ډلې یو هم افغان فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی دی چې د 2023 کال په جنوري کې بندي شو او 204 اتیا ورځې د طالبانو په زندان کې تیر کړي. هغه تر خوشی کېدو او فرانسې ته تر رسیدو وروسته وویل طالبانو ډیر شکنجه کړي او لدی سره غیر انساني چلند کړي. د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلی 2023 کال کې په افغانستان کې د خبريالانو د حقونو د نقض یو 37 پیښې ثبت شوې چې پکې یو شپې ته بيخي د خبريالانو د نیولو شامل دي.
و موریدل چې د خبريالانو ملتړي بنسټونه وای د 2023 کال لپاره د افغان خبريالانو پر وړاندې د طالبانو ځپون کې اقدامات زیات شوي. د کابل پرس کلب مشر عزیز احمد تسلوي طالبان د بیان ازادي او د خبريال حقونه تر پخو لاندې کوي او خلکو ته د اطلاعاتو د رسولو مخه نیولې ده. صفی الله ستانگزی له ښاغلي تسل سره د افغان خبريالانو پر اوسني وضعیت مرکه کړې.
د جمهوریت له سقوط وروسته له بعد مرغه د افغانستان خبريالان په خو وضعیت کې نه وو او نه هم دي. 2023 کال نیمای نه را دی خواته یو څه وضعیت ښه نه شو ورته ویلی، خو هغه پیښې لږ را کمې شوې وې. او د 2023 له پیل سره د خبريالانو زنداني کېدل او په هغوی باندې روحي او ذهني فشار زیاتېدل بیرته اوج ته ورسېدل. 13 تاریخ باندې جنوري دوه خبريالان کابل کې ونیول شول او خوست کې مې ورسنۍ وتړل شول. تازه مخته دغه سی ریپورټونه راغلي دي چې خبريالان ته ویل شوي دي چې تاسو په هیڅ صورت باندې نشئ کولای چې د هغو ډلو خبرونه خپاره کړئ چې هغه اوسنی حکومت یا د اوسنی ادارې خلاف خبرونه خبرې یا مثلا خلاف جګړه کوي. یعنی د بیان په ازادۍ باندې مطلقاً بندیز دی. هغه بیان ازادي چې دوی د جمهوریت په وخت کې ورنسو استفاده کوله هم د طالبانو، کله به هم چې د جمهوریت د مخالف ډلې له اړ خبري دوه شو بیا خبريال مجبور و چې د غوی نظر واخسل شي. اوس هم یو شمیر جنگی ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي. هیڅ خبريال په هیڅ صورت باندې نشي کولای چې د هغو مخالفینو چې د اوسنی حکومت یا د طالبان د اوسنۍ ادارې خلاف جګړه ایز بریدونه کوي یا هغه نخبري همدارنګه سالم انتقاد چې کوي د طالبانو د مشرانو په وړاندې یا د طالبان د ادارې په وړاندې هغه ته اجازه نشته. د
تسلسل نو د طالبانو په واکمنۍ کې خبریالی څه معنی لري؟ څنګه کیږي خبریالی؟
خبریالی ته په ډیره ټیټه سترګه کتل کیږي او د خبریال ارزښت له بده مرغه د دغه طالبانو له لوري دوی د ظالمو کړنو له لوري له خبریال سره یو ډول د ولس هم دغه ولس چې هغه د طالبانو طرفدار دی دغه ولس تر مابین زو د خبریالان تر مابین فاصله ایجاد کړي ده. ارزښت یې د خبریال له بده مرغه چې وایو په ډیر تاسف سره وایم چې هغه اوس صفر شوی دی. نه خبریال ارزښت لري، نه بیان ارزښت لري، نه ازادي ارزښت لري، نه هم رسنۍ په افغانستان کې ارزښت لري، ځکه دا د طالبانو کړنې چې دي دا د یو دیکتاتور حکومت ته ورته دي. کوم حکومتونه چې هغه په خبریالانو باندې ظلم فشار راوړي هغوی ظالم یي، هغوی جابرانه برخورد کوي چې زموږ له خبریالانو سره له بعد مرغه ده. هر وخت طالبانو ښه چلند نه دی کړی.
د خزینه خبریالانو په مورد د تاسو اندېښنې څه دي؟
د ښځو لاریونونو ته اجازه نشته ده. حتی په یو شمېر ولایتونو کې خو ښځې مطلقاً بندې شوې دي له رسنیو څخه. د ښځې غږ حرام بلل شوی دی، هغوی په رسنیو کې خپل غږ نشي اوچتولی.
که وضعیت دغسې دوام وکړي څه به پېښ شي دي تاسو په نظر؟
د خلکو هغه یو مسلم حق چې هغه اسلام ورته حق ورکړی دی چې هغه ازادي د نطق ده، د بیان ده، هغه یې ترې اخیستلې ده. او هغه اساسي قانون چې هغه د جمهوریت په وخت کې وو کوس چې دوی افاده کوي هم دا د رسنوي قوانین شې دي. د ټول هم دغه حق ورکړای دی چې ولس د دې حق لري چې اطلاعات ته لاسرسی ولري. په افغانستان کې هم اطلاعات محدود شوي دي، هم معلومات غسلا شته نه دي. نو موږ د افغانستان د خبريالانو د خدای چاره وکي د اوسني نظام کړنې چې ګوري واقعا هم د تعصب وړ دي. افسوس کوو چې کاش دوی د دغه خپلو اعمال نه لاس اخیستی وای. یعنی دلته خپل سوال دا پیدا کی نو که طالبه که په تا کې مشکل نه وي نو ته ولې قاده و بیریک کتا کې مسله نه نو خو پرې د چ خلک خبره و کې پرې د چ رسنۍ आवाज جک کی نو دی आवाज جګیدل ته څوک نه پرې دی. نو موږ ډیر خپایو په دی وضعیت باندې واقعا نه مندښمن یو. د خبريالانو وضعیت باید تغییر شي، غوی باید پرې خودل شي چې آرام سا واخلي.
د کابل پرس کلب مشر عزیز احمد تسل و چیل ازادی رادیو سره خبری کولی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادی رادیو هر ورځ شپه ورځ په جلا وطنې کې د افغان خبريالانو فدراسیون په ایران کې د افغان خبريالانو پر نیولو او له دې هواد پرستلو اندېښنه څرګنده کړې. د دې فدراسیون مسؤلین په ایران کې د دې فدراسیون د دوه خبريالانو او یو مسؤل نیول کې دوته په اشاره سره د خبريالانو ملاتړو بنسټونو او نړیوال ټولنې غواړي چې په ایران کې د افغان خبريالانو د ستونزو د حل لپاره اقدام وکړي.
په جلا وطنې کې د افغان خبريالانو فدراسیون په ایران کې د یو شمېر افغان خبريالانو توقيف ته په اشاره سره له دغه واده د افغان خبريالانو جبري استلو توقيف د اندېښنې وړ بللې او په دې برخه کې د خبريالانو ملاتړ کوونکو بنسټونو او نړیوالې ټولنې څخه د بیړني اقدام غوښتنه کړې ده. دغه فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ایران کې د دې بنسټ مسؤل امید پویا او دوه نور افغان خبريالان د دوشنبه په سهار د ایران پولیسو لخوا نیول شوي وو او د ورځې په پای کې بیرته خوشی شول.
افغان خبريال امید پویا او سره ملګری د کور په کې د نن د ایران پولیس لخوا نیول شوی وو او دوی زندان ته لیږل شوی وو. خبريالان کچیر افغانستان ته ولېګل سي نو دوی به جدي ګواښ سره مخامخ سي. فدراسیون د نړیوال سازمانونو په جدي توګه غوښتنه کوي هغه هیوادونه چې دغه خبريالان خپل مهاجرتی دوسی لري دوی څخه په جدي ډول غوښتنه کوي سهار څومره زر چې کیږي د دوی د سیا وسېړل شي او دا خبريالان زر تر زره امن هیوادو ته ولېګل شي.
په جلا وطنې کې د افغان خبريالانو د فدراسیون مسولین وایي د دوه نورو نیول شویو خبريالانو هویت د دوی د غوښتنې پر بنسټ نه په ډاګه کوي. دغه فدراسیون مسول امید پویا په ایران کې د دې هیواد د پولیسو لخوا د خپل د نیولو کیسه داسې کوي.
صبح شده بود که ما در داخل خانه چاپ انداختن و در و دروازه ما البته شکستانده شد. بعد از داخل خانه
سر وقتی زموږ کور محاصره کړ دروازه ما تکړه موږ ونیولو او د اسکرابات پوځی کم ته بوتلو. زموږ څخه چېړنې وکړې کارتونه مو روخول چې خپل ستونزې مورته ویلې تر ماخه محل ته بیا خوش کړو
و با توانی و اطلاعاتی که ما داریم بارشان عرض کردیم. شام و دیگر بود که ما را رها کردند.
نوموړي په کار ډول ونه ویل چې د نیول کېدو لامل یې څه و خو په ډاګه یې کړه چې له ایرانه د افغانانو د نیول او شړلو د لړۍ له چټکېدو وروسته خبريالان هم له دې ستونزو سره مخ شوي دي. د ایران د پولیسو لخوا د افغان خبريالانو نیولو په دغه هیواد کې میشت یو شمېر افغان خبريالان اندېښمن کړي دي. دوی وایي اوس په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. په ایران کې دوو افغان خبريالانو سید بشیر طارق او خالد امرخیل ازادي راډیو ته وویل
در کشور ایران با مشکلات بسیار زیاد روبرو هستیم.
په ایران کې لډیر اقتصادي روحي او رواني ستونزو سره مخ یو. دا چې ویزه مو ختم شي وي د ډیپورت له خطر سره هم مخامخ یو.
ما در خطر ډیپورت هستیم.
دلته د پولیسو له لوري په بیلابیلو بهانو باندې زورول کیږي. رسمي اسناد یا ویزه هم تر پوښښ لاندې راولي. دوی دومره ارزښت نه ورکوي. نړیوال سازمانونه موږ سره مرسته نشي نه کوي. کوم سفارتونه چې موږ ورته اپلای کړی دغوی موږ ته په اسانۍ باندې ځواب نه راکوي. زمونږ هیله خو او مغم ټوله تکیه هم په د خبرنګارانو په سازمانونو او کمیټو باندې ده چې موږ راګوري.
په جلا وطنې کې د افغان خبريالانو فدراسیون د ایران حکومت غوښتي چې د خبريالانو له جبري ایستلو ډډه وکړي او په نورو هیوادونو کې د دوی د پناه غوښتنې کیسونو تر بشپړېدو پورې دوی ته د هوسا ژوند زمینه برابره کړي. په ایران کې د یاد فدراسیون مسؤول د معلوماتو له مخې اوسمهال شاوخوا شپېته افغان خبريالان په تهران او د دغه هیواد په نورو ښارونو کې میشت دي چې دا استوګنې د اسنادو د نه لرلو په ګډون نه ګڼو ستونزو سره مخ دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پخواني پوځیانو مدني فعالانو خبريالانو او نورو فعالانو په ګډون په لسګونو زره افغانان د امنیتي ګواښونو بېوزلۍ بېکاري او نورو بېلابېلو لاملونو له امله ایران پاکستان او نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار لشپګو بجو د مخام تر شپګو بجو په یوشت پنځه ویشت او نولس لندو چپو نونس یویشت او پینزویشت متر لندو چپو او ریدلیشی. البته ده مخام لشپگو ده سهر ترشپگو بجو پوری ده ازاده راژیو خبرونی ده پخوا پشان پا منزنه چپا دولس شپگ نوی او ریدلیشی. او سم دلوی دیت پا مطباتو که ده افغانستان پا اردخ پروشوی و مطالبو مخکتن کهو چه اجمل اند چمتو کری.
فوربس مجلې په یو لیکنه کې د افغان جنو پر وسنی وضعیت او راتلونکي تمرکز کړي. د لیکنې په پایل کې د نورستان ولایت د یوې کورنۍ یادونه شوې چې د لیکوال په وینا شپږ لونې لري. د دې کورنۍ مشره لور نایله نومېږي، 15 کلنه ده او د افغانستان د شاوخوا 1 میلیون نور نجونو په څیر له ښوونځي پاتې ده. د دې نجونو مور له بېوزلۍ شکایت کوي او مجلې ته یې ویلي هیله یې دا ده چې له لوڼو یې یوه ډاکټر او بله انجینر شي. فوربس وای په نورستان کې د کورنۍ لخوا د نجونو د زده کړو ملاتړ کم دی، ځکه د دې ولایت ډیر اوسیدونکي له مالي پلوه کافي امکانات نه لري او ډیرې له بېوسلې سره لاس او ګریوان دي. په لیکنه کې وړاندې ویل شوي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو مالي صندوق د نجونو د زده کړو د ملاتړ په هدف په نورستان کې ځینو اړو کورنیو سره په درې مرحلو کې $100 مرسته کوي. فوربس وایي ډیرو کورنیو دا پیسې د خپلو لونو لپاره د کتابونو، کتابچو، کرایي او د ښوونځي په لباس لګولي او په عین حال کې مالی مرستو کورنیو ته دا ډاډ ورکړی چې د خپلو نجونو د زده کړو ملاتړ وکړي. دا ملاتړ داسې مهال دی چې د طالبانو د بیا ځلي واک د پایل راهیسې د نجونو پر مخ د شپږم ټولګي پورته د زده کړو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې او تر اوسه یې د بیا پرانیستو کومه نښانې خانه نه ښکاري. د هیل امریکایي ورسپانې د ملګرو ملتونو په وروستي ریپورت تمرکز کړی چې پکې په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت په ځانګړې توګه پر خزو او نجونو د طالبانو د حکومت پر زیاتیدونکو محدودیتونو اندېښنه ښودل شوې. د ورسپانې په وینا د یوناما په دې ریپورت کې چې د دوشنبه په ورځ خپور شو په څرګند راغلی چې د افغان خزو او نجونو په وړاندې د طالبانو تبعیضي چلند دوام لري او دا چې د طالبانو مشران په دې برخه کې مسؤل دي. پلیکنه کې د هغه خزو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې چې د ملګرو ملتونو د ریپورت پر بنسټ د حجاب نه رعایتولو په تور په خپل سر توګه نیول شوې دي. د طالبانو د یو پخانی فرمان پر بنسټ د هغه څه په صورت کې چې طالبان بد حجابي بولي لومړی د کورنۍ مشر ته توصیه کیږي او وروسته بیا د خبرداري او احضار مسلې رامنځته کیږي. خو د یوناما په باور د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت کارکونکو د حکم ته پام نه دی کړو په خپل سر توګه د خزو جنونې ولو ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د ریپورت د ناسم معلوماتو پر بنسټ بللې. د هیل رسپانې دا ریپورت په دې پای ته رسولې چې د امریکا د ولسمشر جو بایډن ادارې د 2020 میلادي کال په اگست میاشت کې له افغانستان څخه ټول امریکایي سرتیري وایستل چې په پایله کې طالبان بیا ځلي واک ته ورسېدل چې پر خلکو یې د سختو پالیسیو د عملي کولو په لړ کې د هغوی حقونه او ازادۍ محدودې کړې او تر ټولو ډېر زیان یې افغان ښځو او نجونو ته واوښت.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي چې راتلونکي په مسکو کې د افغانستان په اړه یو امنیتي غونډه جوړیږي. د دې غونډې دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې. د روسیې د تاس خبری آژانس د راپور له مخې د غونډې ته د افغانستان لخوا کوم استازی نه دی بلل شوی. د موضوع نور تفصیل د صفی الله ستانکزی په راپور کې واوري.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي ټاکل شوی راتلونکي اونۍ د دغه هیواد پلازمینه موسکو کې د افغانستان په اړه امنیتي غونډه جوړه شي. کابلوف د روسیې تاس خبری آژانس ته ویلي د روسیې، چین، ایران او پاکستان د امنیت شورا مشران په دې غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي او د افغانستان او سیمې پر امنیتي وضعیت به خبرې وکړي. هغه زیاته کړې د دې ناستې هدف د یو پراخ بنسټ او ټول شموله حکومت د تشکیل په هدف له طالبانو سره تعامل او له مخدره موادو او ترګري سره مبارزه ده. خو د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی د غونډې د کارن نیټې په اړه څه نه دی ویلي او د طالبانو حکومت استازي هم د غونډې ته نه دی بلل شوي. که څه هم د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو روسیې په موسکو کې د افغانستان د سفارت کنټرول طالبانو ته سپارلی او په کابل کې هم خپل سفارت فعال ساتلی دی. د افغانستان په اړه د دا ډول غونډو له جوړولو د موسکو هدف څه دی؟ پخوانی افغان ډیپلومات غوث جان باس چې د روسیې سیمې او افغانستان اړوند مسایل څېړي، د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل.
فبروري میاشتې په 13مه یا 19مه نیټه یا کېدای شي دوه ورځې پرله پسې یوه غونډه په دوحه کې د افغانستان په ارتباط دایره شي. په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو اوویشتمه یوویشتمې پرېکړه لیک په اړه هم بحث وشي چې څه پایلې لري درلودلې، او همداراز ملګرو ملتونو د خاص استازي ټاکل هم په دې کې بررسي کیږي. نو په دې ترتیب مسکو غواړي چې سیمه ییزه غونډه د سیمه ییزو هیوادو په ګډون را دعوت کړي تر څو چې خپلې موازې نورې هم کلکې کړي او د خپلو نږدې متحدینو سره په دې اړه بحثونه ولري.
که څه هم مسکو ظاهراً د طالبانو له حکومت سره خپلې اړیکې ساتلې، خو روسي جګپوړو چارواکو وخت نا وخت د طالبانو پر حکومت او د اقلیتونو او ښځو په اړه د هغوی پر سیاستونو نیوکې کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تېر اونۍ په مسکو کې یوې خبري غونډې ویل افغانستان یو داسې حکومت چې ټولې توکمیزې او سیاسي ډلې پکې برخه ولري اړتیا لري. د لاوروف په وینا که څه هم په افغانستان کې وضعیت اوس تر کنټرول لاندې دی، خو هلته د وضعیت د خرابېدو لپاره شرایط مساعد دي. د لاوروف دغه څرګندونې د طالبانو د حکومت د ویان زبی الله مجاهد له خوا له توند غبرګون سره مخ شوې. مجاهد د ایکس پاڼې له لارې په یو پیغام کې ویلي د طالبانو حکومت ټول شموله دی او افغانستان د نورو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه نه کوي. دغه خبره د روسیې په ګډون هیڅ هیواد ته هم اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وکړي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شئ.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته. د ازادي راډیو قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په کندهار کې وچکالۍ د ماهیانو صنعت هم زیانمن کړی دی. د کندهار د ماهیانو د فارمونو ټولنه وایي اوس مهال په دې ولایت کې څه باندې یو نیم سل د ماهیانو لوی او کوچني فارمونه شته چې د کبانو غوښه یې د خلکو تقاضا نشي پوره کولی او خرڅوونکي د بهرنیو کبانو خرڅلاو ته اړ دي. درې کاله مخکې په دې ولایت کې د ماهیانو د فارمونو شمیر یو زرو اووه سوه څوارلس و.
د کندهار ښار اوسیدونکی عبدالمتین د خپلو دوو ملګرو سره یو ځای د ژمي په دې سړه ورځ د ښار په لویدیځ کې د باغ پل سیمې ته د ماهیانو خوړلو ته راغلی. دی وایي د ژمي په موسم کې د خپلو ملګرو سره یو ځای په اونۍ کې یو ځل حتماً ماهیان خوري.
عموما چې داسې هوا یخي یا داسې باراني موسم وي، نو په دې ورځو کې موږ عموما داسې میله ځایو ته راځو، خصوصا بیا د ماهیانو خوراکو دپاره. عموما اوس په د ژمي په موسم کې د ماهیانو کاروبار هم زیات وي او د دې د استعمال هم زیاتېږي، ځکه چون ماهیان یو ګرم خوراک دی، نو په دوبي کې خوند نه کوي. په ژمي کې ډېر ښه خوند کوي، بیا چې داسې باراني موسم بیخي ډېر ښه خوند کوي.
په کندهار کې د هوا د سړېدو سره سم د ماهیانو کاروبار وده کوي او د ماهیانو د غوښو تقاضا زیاتیږي. د عبدالولی په نوم د کبانو یو پلورونکی وایي په ژمي کې زیات شمیر مشتریان لري او هر ورځ تر یو سل پنځوس کیلو ماهیان خرڅوي، خو د جمعې په ورځ بیا دغه شمیر دوه چنده وي. د ده په خبره سږ کال په کندهار کې د فارمونو د کمښت له امله اړ دی چې بهرني ماهیان هم وپلوري.
دربای یا د جمعې په ورځ باندې موږ پروشات ډېر ښه تقریبا دوه نیم سوه در درې سوه کیلو پوری د جمعې په ورځ باندې موږ پروشات لرو. په دې ورځ کې یو نیم سل سل یو سل شل داسې پروشات لرو. خلک یې ډېر خوشي او خلک ډېر راضي د مایانو خوراک ته چې مایانو خوري. خپل مایان دي موږ خپل فارمونه دي خپل روزو. متاسفانه چې دا نه بسیږي موږ وزر کولای شي چې یعنی وزر مو کې کله کله چې کم شي د همسایه ملکوسه لکه پاکستان داسې ځایو څخه هم راغواړو.
په کندهار کې د ماهیانو د فارمونو د ټولنې مسول محمد ابراهیم وایي د تیرو درو کلونو د پرله پسې وچکالۍ له امله د کبانو زیات شمیر فارمونه له منځه تللي چې له کبله یې اوس مهال د کندهار اړتیا نسي پوره کولی. د ده په خبره د ماهیانو د نسلونو د ډیرښ لپاره باید اوبه مهار سي، بندونه او چکډمونه جوړ سي.
کله چې په کندهار کې ماهیان مروج شوه موږ دغه تخم راوړي د پاکستان څخه، خلک مور سره آګاه کړل، خلک مو د جې سره بلد کړل چې دا هم داسې یو صنعت دی، داسې یو پرمختګ دی د وطن دپاره. تقریبا تر درې سوه پورې ورسېدل، خو بیرته په دوه کلو کې تر درو کلو پورې بیرته د سکوت سره مخ شوله. فارمونه تر دوه سوه پورې راښکته شول، خو د تیرو دوه کلو څخه دغه وچکالۍ چې دوام پیدا کوي یو سل دو پنځوس فارمونه اوس وجود لري پاتې دي په هغو کې شاید نیمایي سکوت اوس
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو له مخې دا مهال په دغه ولایت کې یو سل دو پنځوس د ماهیانو فارمونه شته چې هر ورځ دوه زره کیلوګرامه غوښه تولیدوي او د دغه ولایت اړتیا نشي پوره کولی دا په داسې حال کې ده چې درې کاله وړاندې په دغه ولایت کې د ماهیانو د فارمونو شمیر ولس سوه څوارلس ته رسېدلی و.